السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 14 کال د کب هوت 14 د 2015 کال د مارچ څلورمه. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. پیل په خبرونو کوو. یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمنی په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. وړاندې به نور جزئیات د دغه خبر تاسو واورئ. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ایزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبې په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په 12 بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر 11 دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا 4 ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو 40 تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو 40 تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ډیپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون د راپور ورکړی و چې په جرمونو 3 تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنې کې کابل ته ستانه کړي. د رسنۍ ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي او خپل دورې د بند تیرې کړي وي. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنو کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنۍ زیاته کړي پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پارولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو بکوي. دا لوبه په دوبۍ کې په ځای وخت د غرمې په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتلې. استرالیا هم چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې و له انګلستان او جنوبي افریقا لوبه ګټلې او له افغانستان سره یې لوبه د باران په سبب مساوي شوې. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پایلو به سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیریال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې د عقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو 14 کلو کې لږ تر لږه 1.5 فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له 30 کلونو له 30 تر 30 کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نشته، وظیفه نشته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یو لس کسان ټپیان کړي او دوه تنه مړه کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو 40 کلن جرمن تبعه ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بندیانې کړې دي. ولکر ترک د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټولو نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوره. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 850 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې هېواد راتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی حالات اونجونی ټول روح هندوان خسته دي سره، له درس پاتې، له تعلیم پاتې، او رازو میرمنې چې کار کولی موږ داسې میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ میرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نشته، وظیفه نشته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف خاری بی اوسیدونکو فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها
د طالبانو لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هېوادونه غواړي چې واقعیا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووځي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هېوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لری کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي، او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویلویدیس ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تابان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه په خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روان و، یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دی رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې چلی ویلی موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چیرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس به هم ورشو د تورخم مسلې ته د راپورونو په اساس باندې. د تورخم دروازه چې د فبروري له 1 د پاکستان لوري تړل شوې لا هم تړلې پاتې ده، او سربیره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د 1 له 12 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې هلته د دواړو خواوو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړي دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوندو ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رسیدلې چې پکې د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساري نیولې ده او پاکستانی عسکر له سیمې تښتېدلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلي دي چې په نښتو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لږ تر لږه 4 عسکر ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم د لواړګي روغتون ته ورول شوی و. پا په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولې همیشه دغه سي ننګونی او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټي تر کومو سیمو پورې مجاز دي او څنګه جوړیدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28 پاکستانی و امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وای چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاکستان دغه سي ایپاپس دوه واري د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه واري د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنی جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه شخصیت مر څه وچ راشتون نه درلود او ناس د کمیټه مشر کول پاغه کې د سرحدونو په حق لا فقط د امنیت د تامین په حق لا پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته، استخباراتي اطلاعات مسالش شریکول مسالش ته زکه چناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه خو د سرحدونو د همانګي او د امنیت تامین لپاره نو پاغه انته تشریق اطلاعات وو دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت چې په دغه باندې دولتونو توافق ته نه رسیدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کر خوای. خود خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر سید اختر لشاوی دواړو هوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
سفارتی آداب دی رنگواد دی دی رنگواد دی کی دی پی تھی کی جو شو دی دی این دا پس کو بگر آوانی بیام چی دی دی افغانستان دی پاکستان دی دی شن دی ویدس کے سروایات و ایز و برائنس و دی پاری با عمل کی دو دو اسم چی دی دی پاکستان دی سفارت آ طرف تک دی دی طرف تک دی خارجہ و وزارت دی دی طرف تک دی آ طرف تک دی 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 علاوہ جوائنٹ کوارڈینیشن کا دی کیا دی دی دوڑا اور افتا کی چکم سردات دی دو اگری چی یو سیز کئی ہے یو بورچے یو طرف تک یا بل طرف تک جوڑی تو پکار دی چی اگر خلو کی یو سلا مشورت دی تو دا تیسی وہ بیاد رائی.
سید اختر لشاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زيلنسکي ته صبر ختم شوی. لدې سره د اروپایي هیوادونو مشرانو څخه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پر مقاومت نیوکه کړې ده. د ورستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو ورسته د امریکا ولسمشر د اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زندولی دی. رویترز او بلومبرگ هم دارنگا فاکس نیوز پا جلا جلا ریپورتونو کی ویلی دی چی ده مرسو دغا زند بتر هغا پوری دوام مکری چی ولسمشر دانالد ترامپی تاین کلی. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواکي سره خبرې کړې دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دي بلکې یو زند ده.
د
امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسیدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زلنسکي د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زلنسکي د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د جګړې پای ډیر لري دی، پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زلنسکي له لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخته ونه زغمي. د زلنسکي په اړه د ډونالد ټرمپ نوې نیوکه چې د مارچ په درېمه په تورت سوشل کې خبره شوې ښیي چې له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې له زلنسکي غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وین کیر سټارمر د مارچ په درېمه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو رسپانې ته وویل دای فکر کوي چې هوایی سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاستنی اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي. غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون در لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو، خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلیږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په دویمه په لندن کې سره وکتل، د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیکه اونۍ پای ته ورسوي، تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای. که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنګټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدراعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و، بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنګټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی، ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د ټیم په مقرر ډول زلنسکي د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ، د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په دویمه وویل موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په دویمه په یوه ویډیو کې وویل البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي. که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاستنی اوربند د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي دي ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي وایي خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون لامل د اوبو ناورین لا پسې ډیر شوی دی، چې لامل یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د اکشن می په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي چې موسمی اقلیمی بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې. د دې راپور له مخې د 2020 او 2022 کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوږه په دې هیواد کې پراخه ده او 4.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیایي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد.
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستی مو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه در اویستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټوله دلته سرګردانه چې اوس هغه ناپاکې وای خلکو په یوه رقم باندې خپل ګزاره کوله، هغه هم نشته. کېږي هغه مثال د 2 کیلومتر 1.5 کیلومتر څخه بعضی ګاری لري، بعضی پر لاسو کې راوړي، بعضی سهار ولاړ سي تر ماښامه پورې نوبت نه ورسېږي. 1 لس لیتر بشک اوبه په 10 افغانۍ باندې هلته یو ځای کوي خرڅېږي. زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو 2 ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما خزه په ډېر خراب وضعیت کې عمرت او شپه مې ښه نه ده، د اعصابو ناروغي مې پیدا کړې. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بې هوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاړي، هیڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله 2 اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي و چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
د روژې رنگونه.
نمې اتاجان استاد دی، کندهار ولایت وسیدونکی یم. ازردمه په سپین بولدک په ویش کې وسیږم. روژه خو شد خونکی روژه ده، شر روژه ده، بعد روژه ولاکه ده. خو بس داسې کاروبار سسر ولاړ دی، سسر ستړی ده، اتصاتی سسر کمزوری دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یوه مبارکه میاشت ده چې په پایله دو سره رحمتونه را پایل شي. خو موږ کې د سول چې هم به خزو کار کوي او ماش به درلوده، هم به سړی کار کوي. نو د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مړه ډېرې نه وي. اوس خو خزه بیچارهګان ټول په کور ناست دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلان می کار کوي، دغه ماش هم په ډېر اندازه باندې بسنه نه کوي. نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزورې ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خمره کوم نه خاص کونړ ولسوالۍ باندې یا کیم آباد کلی.
ډیر سخت ده دا روزه په منګه چې اوس کونډای ما واړی تی مانان را په غاړه دی ډیر سخت ده را باندې الله دې ورحمېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته